دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې محرک لري کو وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې نن د دوشنبه ورځ او د دوشنبه په ورځ عموما موږ د 2 بجو په خبرونه کې دوه ځنګړي خبرونه لرو چې د دواړه د افغان خزو د ستونزو او بریاو په اړه ځنګړي شوې دي لومړنۍ خبرونه د مخکخو خزو ده او دوهم هم د نیمه نړۍ ده وتر دې هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونه ده افغان اجرائی رئیس عبدالله عبدالعوید افغانستان پاړه د جنیوا راتلونکي کانفرنس ته خچم توالی نیولی او هیله مند دی چې دا به د افغانستان پاړه مؤثر کانفرنس وي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي حکومت استازی به د افغانستان پاړه د مسکو په راتلونکي غونډه کې ګډون ونه کړي او په غزنی کې د حکومتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده مشپړ خبرونه واوري دا افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د حکومت استازي به د افغانستان په اړه د مسکو پر راتلونکي غونډه کې ګډون ونه کړي د بهرنیو چارو وزارت وایان صبغت احمدی نن ازادي رادیو ته ویل کابل له مسکو سره لا هم د دې غونډې د څرنګوالي په اړه توافق ته نه دی رسیدلی خو نوموړي ویل د سولې عالي شورا د یو خپلواک بنسټ په توګه په دې غونډه کې ګډون کولی شي خغلی احمدی وایي ټاکل شوې د سولې د عالي شورا یو هیئت د مسکو په غونډه کې برخه واخلي له حکومت څخه څوک دې غونډې ته نه ورځي او د سولې عالي شورا د یو خپلواک بنسټ په توګه پکې برخه اخلي د سولې شورا وایي یو شپږ کسیز هیئت د مسکو په غونډه کې ګډون کوي تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي وه افغان حکومت او طالبانو دواړو منلي چې د راتلونکي جمعې په ورځ د مسکو غونډې ته خپل استازي واستوي د مسکو دا غونډه چې د افغانستان په اړه پکې د امریکا هند پاکستان چین ایران او د منځنۍ اسیا د 5 جمهوریتونو استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې امریکایي چارواکو پکې خپل ګډون رد کړی دی افغان اجرائی رئیس عبدالله عبدالعوید د افغانستان په اړه د جنیوا راتلونکي کانفرنس په اړه حکومت ښه چمتووالی نیولی او دوی هیله مند دي چې دا به د افغانستان په اړه یو مؤثر نړیوال کانفرنس وي ټاکل شوی چې د وزیرانو په سطحه د روانې عیسوي میاشتې په 28 او 29 نیټه په جنیوا کې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې یو کانفرنس جوړ شي چې په کې به په افغانستان کې شوي پرمختګونه وارزول شي او همدارنګه به د راتلونکي لپاره ژمنې او تعهدونه وشي په غزنی کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دا نښتې تېره شپه د خوږیانیو ولسوالۍ په نقلي مرکز او مالستان ولسوالیو کې شوې چې پکې 14 امنیتي سرتیري او 22 وسلوال طالبان وژل شوي دي اخوا د فاریاب چارواکي وایي دغلته د وسلوالو طالبانو نظامي مسؤول قاری یوسف حقیار وژل شوی د فاریاب د امنیي قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادي رادیو ته وویل قاری یوسف حقیار چې د فاریاب په 2 ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو نظامي مسؤول وو دوه ورځې مخکې د افغان ځواکونو سره په یوه نښته کې ټپي شو او اوس یې د طالبانو په یو پټنځای کې سا ورکړي ښاغلي یورش وویل دا وی قاری یوسف چې په حقیار مشهور وو د خواجه سبسپوش شیرین تګاب او دولت آباد په دری ولسوالیو کې د طالبانو د نظامی کمیسون مشر وو نوموړی د وشپې مخکې د شیرین تګاب او دولت آباد ولسوالیو ترمنځ یو کلی کې له امنیتي ځواکونو سره په یوه نښته کې ټپي شو د فاریاب د پولیسو ویان خغلی یورش زیاته کړه د طالبانو د نظامی چارواکي د دولتي ځواکونو د یو هوان په پرچی سخت به شوی وو او دوه ورځې د پښتون کوټ ولسوالۍ کې د طالبانو په یو پټنځای کې تر درملنې لاندې وو خو وروسته یې د خستي ټپ له کبله سا ورکړي په سیمه کې د ازادۍ رادیو خبریال وایي حقیار د وسلوالو طالبانو یو مهم قمندان وو چې په تیر یو کال کې د فاریاب د قریشیخي ګورزاد او اسلام کلا سیمې له حکومتي ځواکونو نیولې وي او همدارنګه یې له امنیتي ځواکونو نه پراخ تجهیزات او امکانات هم ترلاسه کړي وو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د خپل دې قمندان د وژل کېدو په اړه کومه تبصره نه ده کړې د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي په زابل کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي چې لږ تر لږه 10 وسلوال پکې وژل شوي او 14 نور ټپیان دي په جنوب کې د 215 اتم قولي اردو ویان تورن احمد صادق عیسا وایي عملیات د قولي اردو د لومړۍ پلي لیواز واکونو د زابل ارغنداب ولسوالۍ د لغړ بابا په سیمه کې کړي چې څلور ساعته یې دوام کړی ښاغلی عیسا د ملي اردو ځواکونو ته د وختو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي خو او وای چی وسلوالو طالبانو ته یې مارک شو بلاړه ولې خپل طالبانو د حکومت د دې دا پاړه تبصره نه ده کړې. د عراق په پایتخت بغداد کې پرون ناوخته په بمی چاودنو کې لږ تر لږه شپږ کسان ووژل شول او یو شمېر نور ژوبل شول. داعش ډلې د دې چاودنو چې بغداد په شیعه میشتو سیمو کې د ماښام د ګڼې ګوڼې په وخت شوي مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د مصر امنیتي ځواکونه وایي هغه نولس وسلوال چې پرون وژل دي ګمان کېږي چې پر مصري قبطیانو یې د نومبر د دوهمې نیټې برید کړی و. د مصر د کورنیو چارو وزارت وویل دا وسلوالې په المینیا ولایت کې چېرته چې پر قبطي عیسویانو برید شوی و په نښه کړي. د نومبر په دوهمه نیټه پر قبطي عیسوي زیارت کوونکو د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه اووه کسان ووژل شول. او وروسته خبر دا چې د امریکا متحده ایالات او جنوبي کوریا نن ګډ پوځي تمرینونه پایل کړل. دا تمرینونه په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په راتلونکو څو ورځو کې په نیویارک کې د شمالي کوریا د بهرنیو چارو له وزیر سره کتنه کوي. که څه هم په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تر کتنې وروسته واشنگټن له جنوبي کوریا سره د سترو پوځي تمرینونو ځنډول اعلان کړل، خو امریکایي چارواکي وایي نننی تمرینونه محدود دي او یوازې 1500 سرتیري پکې برخه لري.
بلې درنو اردوونکو خبرونه مو لازدي راډیو څخه واوریدل. اوس مو مخکښې ښځې ونیزې خپرونې ته زه یوسف زدران هرکلی کوم. د دې خپرونې له لارې مو په افغانستان کې خدمتګار افغان میرمنو له لارې فعالیتونو خبرو او له دوی سره د دوی په انګیزو غږیږو. دا اونۍ مو په دې خپرونه کې د پروموټ لخوا د اتلولۍ لقب ورکوونکي یو بلې میرمنې زینب فایز څخه خبرو او د دوی په لاسته راوړنو فعالیتونو در سره غږیږو. اغلې ایز دا وخت د قندهار سره زمونږ سره په لیکه کې ده چې هغه تر دې دمه په افغانستان کې د څارنوالۍ او حقوقو برخه کې تر 500 ډېرې قضیې څېړلې دي او د افغان میرمنو عدلي او قضایي ارګانونو ته د افغان میرمنو د لاسرسي په برخه کې کار کوي. زمونږ تخنیکي همکارو هم اشاره کوي چې فایز سره په خبرونه کې شته. وړاندې به ورسره غږېږو، خو اول ورته ښه راغلاس وایو. اغلې فایز، خبرونه ته ډېر زیات خیر راغلی، ستړي مه شئ.
مننه. سلام تاسو او اوریدونکو ته ډیره مننه که زما وخت ته کوي.
وعلیکم السلام، ډیره مننه له تاسو نه چې خبرونه کې را سره وي. د دې لپاره چې زمونږ اوریدونکو او تاسو لا د خبرونه ته ورنوتی او پر پاړې معلومات ولرو، باید هم وایم چې د ښځو د پیاوړتیا لپاره د پروموټ پروژې او د سولې او ولسواکۍ په برخه کې د برابرۍ بنسټ د ښځو د حقونو په برخه کې لسو غورو فعالانو ته د 2013 کال د اتلانو جایزې ورکړې. په دې اړه په هغو مراسمو کې چې تېره اونۍ په کابل کې جوړ شوې، هغه فعالان چې په لډلې یو هم زینب فایز هم و، او دوی ته مډالونه او لقبونه ورکړل شول وستایل شو. ما یو بشپړ رپورټ هم چمتو کړی دی. فایز، تاسو را سره په خبرونه کې اوسئ، هغه اوریدونکو سره شریکوو، بیرته خبرونه ته راګرځو. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او په حکومتي کچه دوی ته د کمې ونډې په اړه تل راپورونه ورکړل شوي، خو د دوشنبې په ورځ په کابل کې ځینو هغو فعالینو ته د اتلولۍ مډالونه ورکړل شول چې سږ کال یې د ښځو د حقونو په برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي. دا پروګرام چې د امریکا د پراختیایي ادارې یا USAID د پروموټ پروژې او د سولې او ولسواکۍ د یووالي په برخه کې د عدالت غوښتنې د بنسټ لخوا جوړ شوی و، پکې لس کسان د 2013 کال اتلان اعلان شول. په افغانستان کې د پروموټ پروژې مسؤل ډاکټر سوسان په دې اړه جوړ شوي خبری غونډې ته وویل، د ښځو د پیاوړتیا او شمولیت په خاطر د ټولنې له منځه کار کول د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره مرسته کوي چې په حکومت کې د میرمنو ونډه تر 30% ورسوي. له دې سره د سږ کال لپاره اعلان شویو ځینو اتلانو هم انتقاد درلود چې د حکومت دننه د ښځو د پیاوړتیا لپاره د کمپاینی شعار په ډول کار کیږي. له ډلې یې حکمت الله افغان ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو د پیاوړتیا او په حکومت کې د شمولیت لپاره سیاسي اراده باید په هره کچه تمثیل شي. اغلی سوسان وایي دوی د ښځو چارو د وزارت او نورو اړوندو بنسټونو سره د دې هدف لپاره کار کوي چې وړو میرمنو ته د کار لومړیتوب برابر شي. د پروموټ د پروژې مسؤلین او د سولې او ولسواکۍ د برابرۍ بنسټ وایي د سږ کال اتلانې د ډیرو څیړنو په ترڅ کې د اغیزمنتیا له مخې انتخاب کړي دي. د ولسواکۍ د برابرۍ د بنسټ مرستیالې فیروزان رسولي وویل دا لس کسان د افغانستان په 15 ولایتونو کې د اغیزمنتیا له مخې غوره شوي. پینزه یه میرمن یا پینزه نور یه ناری ندی ده ناری نو پا برخه که پا دوغاتلانو که سیف الله حکیمی، نظر احمد غفوری، محمد نصیر، حکمت الله افغان، عبدالوحید حکیمی او ده خزو پا برخه که فرزانه اکبری، وحیده عزیزی، مبینه خیراندش، زینب فایز، ملالا میونده شامل دی پروموت ده امریکا ده پرختی داری پا چوکار که ده خزو ده پیاورتی علا پارا زنگری پروژه ده چهل دو زره پینزه لسم کال رئیسی کار کبی خو تیره میاش سیگار را پرخ پرگر چه ده پروژه پا خپلو اهدافو که ناکامه ده او څنګه چې په کار و په افغانستان کې د میرمنو د وړتیال وړولو ته کار نه دی کړی له دې سره د افغانستان د ښځو چارو وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ وایي په افغانستان کې د ښځو د وړتیاو د لوړولو لپاره د ستراتیژي په کچه د پام وړ کار شوی دی خو اغلی وردګ د اتلانو د نمانځنې دغې غونډې ته وویل چې د عملي ذهنیت جوړولو په برخه کې کار ډیر پست دی بله ډیره مننه د هغو میرمنو سړیو په اړه مو رپورټ اورېدو چې دوی د سږ کال لپاره میرمنو ته د ډیر کار او یا د دوی په برخه کې د خونو منډو ترلو په برخه کې ستایل شوي دي چې لوی جملې یوه هم زینب فایز راسره ده او نوموړي د تلیفون په لیکه له قندهار راسره وصل ده هغه په قندهار کې د افغان میرمنو د ژوند د ښه کېدو او عدلي او قضایي ارګانو ته د دوی د رسېدو په برخه کې هڅه کوي فایز که ستاسو کارونو په اړه باندې وغږېږو او د دې لپاره اوردن کې لا در سره آشنا شوم په رپورت کوم لګ ډیره اشاره درلودله نو څه ډول کار کوي اصلا چې تاسو دومره نوم خپل کړی دی
بلې خو ځان په اول معرفي کوم بلې
مهرباني تاسو غوړو مهرباني
زمانو زینب فایز ده د کابل پانتون د شریعت فاضلی څخه فارغ او تقریبا نږدې کال کېږي چې د کندهار استراف ترنوالي د منې خوشنود ترنوالي په صفت کار کوم په دغه وخت کې چې زه دې قضایا ته رسیدګي کړې ده تقریبا شپږ یا بیا هم زیات وایم قضایا ته مې رسیدګي کړې ده ځینې قضایا ته مربوطه مکوې ته سوسته سوته او ځینې قضایا د قربانیانو په غوښتنه حتی سرولۍ ته حل فاتل سوی ده زما کارونه ډېر ده او زه دې خوشحاله یم چې د خپل خوند ته خدمت کوم
تاسو د قضیو یادونه وکړه چې هغه مهال فصل کړی دی او بل اخر څېړل مو دي دا څه ډول قضیه وي البته څه ډول قضیو سره ته ډیره مخې او هغه خويندې چې تاسو لاس نیوي ته اړتیا لري کومې برخې دي
د منې خوشنط سره ولای د اکثرا د قضایو خوشنط راځي د قتل قضایا ته د جنسي تیوري قضایا ته او بیا وحل تکول ده او هم بددادم دازی هم مختلف قضایه رازی
او دغه تا رسیدن چې تاسو خپل زایم هوې لچې د استناف محکمه کې د خوشونت یا توتی خالی پران د منی برخه کې کار کوي او دغه قضیه هم اکثر هغه پردي بیا رسیدګي ورته اسانه ده د خلکو همکاري څه ډول د پټوله کې
خامخا مشکلات استه په جنتی سنتی جامعه کې مشکلات استه بیا هم د دین مشکلات نه وایم او د خود د خپل خوند ته او د حق قشتره مطمئنه يم او تعهد اجم ما اجمنا هم داده چې د حق او د قشتره د خپل خوند ته کار
کوم اغلی زینب په لور پروتوسیمو کې او تبن په دغه برخې کار شاید هم سخ وي هغه چې مونږ په تیرو رپورټونو کې هم درلود لول دی وړاندې خلکو هم خپل د سیمو حال را سره شریک کړي دي تاسو د 2013 کال د تلولې میډال او لقب وګټو هغه د بیلابل نهادونو لخوا درکړل شو په دې اړه په مراسمو کې تاسو سټایل کې دی هم یعنی مونږ رپورټ هم درلود څه ډول غورشي وي دغه کار ته په ټوله کې دا پروسه څنګه و چې تاسو باید هم دا نوم وګټئ
بله دا پروسه به خشه پروسه او شه ابتکار و زمانه کوم د شبو چار وزارت څخه هم درنګ د یو سایدی ای پی دی مؤسسه څخه چې د پتاسې پروسه کې همکار و او د یو شه پروګرام و یو شه شفاف پروګرام و یو یعنی د خلک نیول سوی د چې کده بي واسطه خلک و به ډیره ناشناخته خلک و ا دغه زبی خوشاله مو زه امید نه وکم زما از قرمان سوم زمانه کوم به تهام وایم چې یو ش پروګرام وو د شذو چار وزارت څخه د شذو لپاره د فعالیت یو تشویق پروګرام کی یعنی یو شو کارو زدی خوشحالی هم دیدی
فرصت تاسو ته دا هر څه مبارک وي او امید چې لا ډیر لاسته راوړنه ولرئ د دې لپاره چې په خبرونه کې زموږ اردن کوم را سره ګډون کړی وي دوی ته هم بلنه ورکوم چې کولی شي په 0999 شل 15 43 او 0978 22 55 شمېرو را سره اړیکې ونیسي نو د زینب فایز د فعالیتونو په اړه تمن خبر شوی تر دې دماغه په قندهار کې په سیمیزه کچه په حقوق او یا عدالت ته د لاسرسي په برخه کې د خوځو د قانون برخه کې کار کوي او تر دې پوینه تر دې دمه د 50 ډیر قضیه حل او فصل کړي دي او په دې توانې د لږ خلکو ته عدالت ورسوي تر څنګ یې هغه 2013 کال چې هغه 13 په دې اړه څه مراسم نیول شوی او اتل میرمن ونو مول شو یو بل افغان میرمن چې هغه ملاله میوندۍ و هغه هم په دې اړه باندې په دغو مراسمو کې مډال او لقب د 2013 کال وګټو دا سره مو لنډې خبرې کړي دي اردوونکو اتمن هغه به هم اوریدلی وي زموږ په تیرو خپرونو کې خود دې لپاره چې بیا د خلکو سره یو تصویر پیدا شوی وي چې که زینب فایز دلته یادو چې هغه د 2013 کال یو اتله میرمن ده د ښځو د حقونو په برخه کې په دې برخه کې منډه ترورته نو فایز تاسو په اجازه باندې خبرې چې موږ د ملالې میوندۍ سره ستاسو خور سره کړي هغه سره اورو
په 2008 کال نه را پدې خو زه د میرمنو د پاره کار کوم سره د دې چې زما عمر یو وخت ډیر زیات کوچنی او مخکې لدینه چې زه خپل فعالیتونه پایل کوم زما مور ولته په ننګرهار ولایت کې فعال میرمنه د هیواد د مخالفین له خوا په شهادت ورسیده کله چې هغه شهید شو نو ما سره دا فکر پیدا شو چې کچیرې زه په کور کې نه ما کارونه کوم میرمنو ته کارونه کوم خپل کورنۍ ته ونه کوم هغه چا چې دا کړنه تر سره کړی هغه خپل هدف کې بریالي نو ما غو چې په 2008 کال کې مې چې دغه کومه شورا چې دا باید همداسي منظم واوسي میرمنو دپاره فعالیتونه باید وکړي بېلابېلو برخو کې چې پیل مې لا ما خپلې شورا نه وکړه پیل کې خپلې سیمه کې د نجونو پر وړاندې متاثر په افغانستان کې ډېرې زیاتې ستونزې دي خصوصا پښتون میشته سیمه کې ډېرې زیاتې دي زما د پیل مبارزه د همدې نه وه چې څنګه کولی شو چې کورنۍ ته قناعت ورکړو تر څو خپلې لورګانې ښوونځیو ته شاملې کړي په ښوونځیو کې چې د نجونو کومې ستونزې دي څنګه کولی شو چې هغه ورته حل کړو د بېلابېلو لارو نه کار واخلو تر څو خلق قانې چې خپل لورګان راولي خوندې شامل کې خوشبختانه چې په چاره کې بریالي شو تر ډیره مو په دې وټوالې د چنجن راولي خوندې کې کینو یو برخه دا و چې میرمنو ته موږ مغي وخت نه کار پیل کړی دی او لا هم کوي د سینې د چې پات رسیدل ځکه هغه یول د یو مکتب خبره و د دوه او د وست ټول ولایت او د ټول هیواد په کچه د زمنګ مبارزه روانه تر څنګ بل برخه زمنګ میرمنې د خپل حقونو تر ډیره نه خبره دي هیڅ په دې باندې نه پويږي میراث دي اسلامي حق دي شرعي حق دي قانوني حق دی چې باید واخلي ذکر د دې حق دی مثلا مہر د میرمنې حق دی خو په تاسو باندې زمنګ میرمنې په دې باندې نه پويږي بل برخه زمنګ دغه وا چې څنګه کولای شو میرمنو ته ما په هوا ورکو کې و میرمنې خبرېږي کلاس میرمنې خبرېږي زمنګ خپل هڅه کوو دغه برخه کې مکار پیل ک درسنۍ لارې میرمنو سره د مسائل شریک کړه د کانفرنسونو لالم شریک غونډې مونی ولې کور په کور وګرځید او یو خپل ټیم سره ترڅو میرمنې په دې باندې پوي کو چې تاسو کوم حق لري او د خپل حقونو غوښتنه باید وکړي څنګه غیداري چې مثلا کار تر سره کوي په دغه برخه کې همکاري اداري او غي سره مناسب وکړي چې تاسو کده کارونه تر سره کوي نو ډېر څه به میرمنو ته ورکي نو د دغه بل برخه و چې موږ د میرمنو لپاره پکې کار کوو ما په هوا تر څنګ خوشبخت نالت په ختیس کې ځینې مدني ټولنې سره یو ځای شوې دي د عدالت غوښتنې په نامه یو کمیټه جوړ کړې ده چې په هغه کې د میرمنو په ستونزو باندې بحث کوي خصوصا د دې په خوندیتوب باندې د دې په ګډون باندې او د دې روغتیا او په زده کړې باندې نو په دغه کمیټه کې موږ زغړیتوب لرم او دغه کمیټې لپاره د میرمنو ستونزې تشخیصو راوړو اړوند ادارات سره شریکو او د حل لارې چارې ورته لټو تقریبا د 15 کال کېږي چې د عدالت مختلف کمیټې غړي او پرته لدې چې کوم امتیاز واخلو خپل هم دغه هوټ کړی دی چې باید ستونزې تشخیص کو پیدا کو مسولینو ته وی سغه سره شریکو کې او کپننګرار کې ورته د حل لارې پیدا کیږي خطر هکنه تر کابل پورې باید راوړو ځکه د څمو د مخ کې منګ یو کانفرنس درلوده او غوښتنې چې پننګرار کې د میرمن وی اول ته ورته د حل لارې نه وی کابل کې مدلته د وزارتونو په سطحه باندې شریک کی نو دا فعالیتونه چې منګ میرمنو ته کو تاسو وړاندې د ډرامې یادونه وکړه د پولیس پورې ډرامې پلی پوری هغه ډرامه ده چې په ختیځ کې جوړیږي، سه خو بیا د ټول افغانستان په سطحه نشریږي. تر ډیره پکې د ښځینه و اړوند مسایل بحث کیږي، د ښځو میراث، د ښځو تعلیم، د ښځو مهر، ولور مثلا ښه خبره نه ده. سه بیا دغه برخه کې تقریبا 15 کاله کیږي چې کار کوم. یو خدای چې زه خپله د دغې ډرامې ممثل یم او یو کردار پکې لوبوم، تر څنګ بیا هم دغې ډرامې لپاره ریسرچ مونږ ترسره کوو چې مثلا زمونږ میرمنې څومره پوهیږي، څه باید ورته ډرامه کې وښودل شي، نارینه هم څومره پوهیږي څه باید وښودل شي. په ټوله کې دغه فعالیتونه دي چې د مېرمنو لپاره مونږ کوو.
د عامه پوهاوي په برخه کار کوو، د تر څنګ مخامخ لاسنیوی دی چې هغه تاسو غوښتل نجونې په ښوونځیو کې شامل شي او د دوی لاسنیوی مو کړی وي. او په ټوله کې اوس د انګیزې نه خبره تللې ده عملي کار ته به راځي. عملي کار په برخه کې فکر نه کوئ چې ستاسو بوج به لا درون شي، ستاسو کار به لا ډېر شي، ځکه اوس به خلک عملي کار درڅخه غواړي؟
مونږ وړاندې د دې نه چې زه دغه ایوارډ واخلم، ما ډېر څه کړي دي او خوشحاله په دې ما پرته له دې چې یو څوک راسره مالي ملاتړ زما وکړي، ما ډېر څه کړي دي او لا هم ژمنه یم کوم تر څو چې زما انرژي انشاءالله د بیلابیلو برخو نه به زه استفاده کوم او کار به ترسره کړو. طبعا پخوا که یوازې په یو ولایت کې د خلکو مونږ نه توقع وه، اوس که دغه ستاسې د راډیو نه مونږ اوري نو ډېر خلک به زمونږ نه توقع لري، لکه د قندهار ورونو چې مونږ نه وویل. زمونږ به اوس هڅه دا چې څنګه کولای شو دغه خپل پروګرامونه نورو ولایتونو ته ټول هیواد په سطحه باندې وغځو او هغه د پاره کار وکړو.
ډیر مننه ملاله میوندې. تاسو د خپل والد صاحب لار یادونه وکړه چې هغه مل نیک مرغه زمونږ سره دی. د نن ورځې د تاسو د دات الولید د لقب او میډال درکول پړ ودا هغه حتمن څه نظر هم یغه به پوښتنه په خبرونه کې. اچھا محترم، تاسو خبرونه ته ډیر زیات خیر راغلی، ستړي مشه. تاسو لور چې نن څه ډول نازول کېده په پروګرام کې، څه احساس مو درلودې؟
مننه تاسو ټولو. نا دا چې زما لور منزل کېدل، موږ خو احساس پدې کوو چې موږ دا خواري او مهنت هم دغه ورځ لپاره کړیو. دا چې د اول سین متر دولسم پورې او یا تر پوهنتونه پورې موږ پدې خواري کوو، موږ وایو چې یو ځای ته ورسیږي او هغه نن یو څه ناڅه خو چې دا یو قدم کېښودل شو، انشاءالله پاینده کې موږ ډېر امید لرو.
او ولې نه حتمن د هغې د افغانستان په کچه هغې ته دات الولی لقب ورکول، او دلته اردونکو سره هم چې موږ خبرې وکړې خلک هم د هغې هڅه ډېر زیاته وستایلې. طبعا هغه تاسو د خپل احساس ویل، هغه به د ټولو کورنۍ اول ته د ولس لپاره یو ویاړ وي. تاسو چې بیرته ننګرهار ته ځئ، د کوم پیغام سره به ګرځئ؟
نو انشاءالله دا یو غټ ویاړ ده چې موږ دا په د ټول ننګرهار کې په ټول ختیځ کې په دوه کاسو کې یو زما لور کامیاب شوه. دا دی ویاړ زیات دی.
بالکل،
دا زموږ د خپل تکلیف ویاړ زیات دی.
اتمن وای چې څه کری هغه بری به هغه څه به نتیجه لري. بیرته چې تاسو دومره خواري پکړې ده د زده کړو په برخه کې، د هغه روزنې په برخه کې، هغه ته د خو پیغام ورکولو په برخه کې، څه ډول انګیزه تاسو ورکړې وه؟ څه ډول کار باید وکړي، څه ډول زده کړې باید وکړي؟ تاسو لا لارښوونې څه دي ورته؟
نه نو موږ خو په اوله کې چې دا کله مکتب ته تلله، موږ تشویقوله چې ته لاړه شي وطن ته خدمت وکړي، خو ځان ته خو په اسلامي اصولو برابر.
بالکل،
انشاءالله تاسو تاسو زه اوس ناست یم په خپله دور پرسن کې. نو دا که مثال خبره خدای نه خواسته امریکا او روسیه کې هم زه مشکل نه لرو، په دې خاطر چې زه په خپله موجود یم. په هغه صورت کې چې بعضې خلک دي کنه د تعلیم نه زړه توري، هغه باید کوشش وکړي چې دغه شي مخنیوی وکړي.
د ننګرهار لا تلې بیرته د کندهار اتل تور ګرځو چې دا وخت خبرونه کې زینب فایز را سره ده. فایز، د ملالې میوندې د پلار خبرې مهم واوریدل چې هغه یو نیک احساس درلود. دغه مډال پړه چې تاسو ګټلې یا هڅه مو کړې دي مبارزه کوي په غسیمه کې، ستاسو په کورنۍ کې اصلا احساس څنګه دی؟
بلې، زموږ کورنۍ الحمدلله شکر سم دی، او زه هم کوشش کوم کې جدی مبارزه وکم د امسایګان ته او د موهیت د کار موهیت ته او د جامعه ته. زه مطمئنه یم، زه اجمنه کوم بیرته هم که د ښځو لپاره جدی مبارزه او جدی کار کوم.
او په دغه کار باندې ستاسو په کور کې افتخار کوي، ویاړي په ستاسو کورنۍ، مور او پلار، ورونه او خویندې؟
بله بله، زما پلار، زما مور، زما میرمنه، میره او شه تشویق کوي. زما لپاره
په ټوله کې چې تاسو دلته وستایل شوی او بیرته خپل کور ته د مډالونو لقبونو ډالیو سره تللی، نو څه ډول ښه راغلاست درته وویل شو؟ یعنې که هغه احساس راته بیان کړي، هغه څنګه وو؟
نهایت خوش وو، او زموږ لپاره مبارکي هم وایه چې بخښه ابتکار وو. زه ډېر خوشحاله یم
نو اغلی زینب فائز د دې ترڅنګ چې تاسو عدلی او قضایي ارګانونو کې د ښځو حقونو ته د رسیدو برخه کې کار کوئ او په دې برخه کې قضیې مو څېړل دي، د ښځو لپاره نور څه مناسب ګڼئ یا څه په پلان کې لري چې باید وی کړئ یا څه مو کړي دي په ټوله کې؟
زما اول کوشش دره چې زموږ کارمندان یا زموږ همکاران ګرده شزه وشي او شزه کولی شي بیتر او خوبتر د شزه رسیدګي د قضا او رسیدګي وکړي. دا زما یو پلان دی انشاءالله کې دا انشاءالله غارم او عملي کیږي.
نو تاسو په اداره کې هغه د فیصدې له مخې څنګه ده انډول څه ډول جوړ شوی دی؟ سړیو برخه څومره او د میرمنو څومره ده؟
اوس شکر ده زموږ ماحول یا محیط د شزو د قضیې د رسیدګي په قضایا او ان د پخانۍ اوس بخی دیر شده، یعنی دیر شده خوشحاله ده او که یو شده شکایت داری یو شده مشکلات داری اگر راضی ده یکشینی او روزایت پا روزایت که زیده کوکه او ده قضیه او ده گرده ده ازارات او تحقیقات هم گرده ده یو زای مناسب کیجی اصلا بخیر خوشحاله ده.
نو پیغام به مدسی بی کل چه تاسو ده قضیه در رسیه گی ده تاو تریخوالی و پتو لکی ده پی خود چه مخی تاسو یاده و نوکده اگه چنگ ور تا حلوی یعنی چمر داد ور کوی چه اگه پا شفاف دول حلی گی و پا ده پروسه بانده دیر وقت نتیری گی یا پا دیگه فساد نشتا؟
از پا دی مطمئنه ایم که انشالا ده ده اخبال خوان تا حد ورد برم چه یعنی د شفافیت لپاره هم مبارزه کوم، د جدیت رسیدگی قضایا هم مبارزه کوم او حق حقدار هم وسپارم. دا زما یو مبارزه ده، یو جدي کار ده.
ډیره زیاته مننه زینب فائز په خبرونه کې را سره اوسئ. موږ اوریدونکو ته هم لکه چې شمیرې بیان کړې هغوی هم اړیکې را سره نیسي، د هغوی نظرونه ستاسو ټوله کې دغه پروسې په اړه باندې پوښتو او یا د دوی پوښتنې اخلو. نو امید چې تاسو د تلیفون له لارې را سره واورئ، را سره بدرګه یې کړئ او وروسته بیا تاسو ته درګرځو. نو اوریدونکی را سره شته زموږ تخنیکي همکار عبیدالله عبید، اشاره کوي چې دا وخت اړیکې را سره وصل ده. نو خبرونه ته په خیر راغلی، ستړي مشي. مهربانی، وعلیکم السلام، ستړي مشي.
خیر سي، مننه.
اردن کې البته فکر کوم چې ټلیفون اړیکه یو کته شوې ده. بیرته زینب فائز تاسو په اړیکه کې اوسئ، موږ اردن سره خبرې کوو او هغه تاسو ټلیفون له لارې اوري، بیرته تاسو ته بیا راځي کوو. نو تاسو لطفا زموږ او د اردن کې خبرې په ګډه سره اوري. نو تاسو را سره دا وخت ستړي مشي. وعلیکم السلام.
خدمت کری بخار و غریب و کنڈ ورنڈ جز و حق و کتان ٹور پہ مال ری او کتے جی منگ جی غریبان بار کے لیوان خری بہانے اڑی مایا نیوری ہم آج سو دل پارا کتدا سے کوشش ہو کے منگ وطن تو سو راشی منگل مرگ نخلاسو ہار پک پنہا کو پک بانے پی گی اور سو دو سو سو رے دادا چمردی مشران ہو اور شکار
ډیر مهم پیغام سره تاسو راغلی وی سردار محمد اورور، ډیر زیات مننه چې اړیکه مو را سره وصل شوی وه او اړیکه مو نیولې وه او یو ښه پیغام مو درلود خپرونې ته. بل اردوونکو ته وخت ورکوو فائز، امید چې تاسو د دوی هغه پوښتنې که لري یا تبصرې نوټ کړئ او بیا په اړه یې ستاسو تحلیل او تبصره اورو. خو دا وخت اردوونکو ته وخت ورکوو، ستړی مشي را سره یې مهرباني. سلام، ستړي مشي، خبرونه په خیر راغلی.
سلام، څنګه یې؟
مهرباني، خیر اوسې. کوم ځای نه مړی کنی ولي ځان معرفي کوي؟ حقونو برخه کې اتل نومول شوې ده، هغه نه پوښتنه لري هغه خلکو په ټوله کې خبرونه ته نظر تبصره لري هغه شریکي مهرباني. ستاسو آواز راځي مهرباني دغه په دغه کړونو باندې چاغې تر دې دمه کړی دي تاسو خوشاله یې زمونږ د دغه اوردونکو اړیکه شلېدلې ده او په خبرون ته هرکلی مورته ووایو په ټوله کې راتلونکي هم که تاسو غواړئ چې خبرونې وخت لا پاتې را سره اړیکې ونیسئ نو هغه نور اوردونکي چې دا وخت را سره مله دي 0995 او 0825 شمېرو را سره اړیکې نیولی شئ د مخکې ښځې خپرونه په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو څخه اورئ چې زه یوسف زدراني درته وړاندې کوم او دا اونۍ مو زینب فایز په کندهار کې د حقونو په برخه کې وفعاله میرمن په خبرونه کې د ټلیفون له لارې میلمنه ده چې دا غي پوینا تر دې د 500 ډېری قضیه حل او فصل کړي دي او هغه تیرونه د پروموټ او امدارنګ د افغان زین نورو ادارو لخوا د 2013 کال د اتلې میرمنې په نامه ونمول شو خو دا غي ترڅنګ نه نور کسان هم چې څلور یې نور انجنې او میرمنې وي او 15 سړي دغه مډالونه او لقبونه وګټل نو دا وخت کوم کوم اردن کې را سره وي دا شامل وو انجنیر سره بشاره چشتا نو ستړي مشي مهرباني اړیکه مور سره وصل لکه خبري وکړي
بلې السلام علیکم
وعلیکم السلام خبرون ته بخیر راځي ستړي مشي
تشکر زندي اوسه پلان کې امرور مستقيم
مهرباني مستقيم پلان کې تاسو غږ خبري نظر مورو
اول خپل سلامونه تاسو او تخنیکي همکار ته ګران خوته جازمه دلمن ولایت نو وړاندې کوم
ډیر زیات
او روغ
خیر اوسه روغ مهرباني
مننه خو به ژوند لره ته اصل کې په اول کې خو باید د زغه توصیه من په داسې خوین دو مین دو باندې ویالو په دې باندې فخر کوو او د دې بیرغ تل جید والو او نو کې کامګار والو چې تل دې مافقه او بریالي وسی نه آیا خورکی چې د کندهار د ولایت نه ده او د دې فعالیت د کندهار په ولایت کې دي نو آیا دوی کولای شي دغه خپل فعالیتونه له موږ سره شریک کړي او د هلمند ولایت ته تر څو په هلمند ولایت کې دغسې یو خویندې پیدا شي لکه د دې په شان ته چې یو اتله ونومول شي د ښځو
څومره غوښتنه وه ډېره مهرباني د دې لپاره چې دا د نورو میرمنو نجونو لپاره یوه انګیزه ګرځېدلې وي او یو الهام یې اخیستی وي حتما به درته وایي چې روی څنګه وه تر کومه ځایه ورسېدو او څنګه اتلولۍ ته که څه هم په پیل کې موږ لږ ډېره اشاره ورته درلودله خو بیا به درته وایي حتما ډېره مننه زموږ اوریدونکي له هلمند نه چې را سره اړیکه ونیوله فایز تاسو یې پوښتنه حتما اورېدلې ده
بلې
او نو تاسو ورته څه ځواب لرئ په ټوله کې
بلې زما اول سوال د ورور کې چې پختره کوي زما جواب دا چې غریب او زواک زما په نظر کې زما په نظر توفیق نه لري یو نظر دا غریب کې دا او یا زواک کې دا زه مطمئنه یم کې دا خلک وایي کې د څرنوالي یا د محکمه فساد استه یا کوم مشکلات استه زه په دې یقین لرم کې ان شاء الله زه کولای شم د شغل لپاره کار کوم او غریب او زورواک زما په نظر کې یو رقم ده
محمد رسول اتمن خپل جواب اخیسته ده او ترڅنګ دا وړاندیز هم تاسو درلودو چې تاسو د غولستر څنګه ودرېږئ نه دا چې د سیاسي معاملو ښکار شي او یا سیاست ته مخه کوي بلکې ویلې تاسو کار خلکو ته ډیره ګټه رسول شي نو دویم اردن کې پښتنه دا و چې د دې لپاره چې په هلمند او د قندهار شاوخوا نورو ولایتونو کې هم خلکو یا په ټول افغانستان کې یو انګیزه اخیستي وي فکر ورته پیدا شوی وي او تاسو کار چې تاسو تراتل ولې رسیدلې څنګه وو که څه هم په پیل کې موږ لږ اشاره ورته مکه تخه لاو زه هتو رکرشی ډیر بخوی مهرباني او په هلمند کې
د اورور هلمندي ځوابدار چې دا زموږ دی خوند لرین کې با استعداد خوند ته با شهامت او با غیرت خوند ته چې د هلمند هم مالته کار کوي د کندهار مالته کار کوي او زه په دې خوند زه افتخار کوم او زما له سره ولونه دی دا د سوایم زما اورور کاش کې نږدې وو کې زه ته نږدې سره خبره وکم زما له سره ولونه هلته اورېدین کېده ان شاء الله اورېده کې دا زما له سره ولونې د اول د څرنوالۍ وو کې زه ډېر قضیو ته رسېدلې کړم او نوري زما له سره ولونه یو کتاب ده لیکلی ده لیکم او زما کتاب هم د حقوق لپاره ده، شذو حقوق لپاره ده، تم یو زما یو ابتکار ده. زدید نسل رو نرم خو به هم سلامون وای مرور خدا
دکی. وعلیکم السلام. او د تحصیل په برخه مخ کوم تاسو ویل چې د کابل پنتون د شریعت لو پونځي فارغه ای، هلته د کار زمينات څنګه برابر شو؟ تاسو کندهار ته څنګه لاړی؟ اولته په دغه برخه کې چې کار کوي هغه هم د محکمه کې د خزو پوړان تو تر خالې کوم اوزات چې دغه چیرې دغه زمينه څنګه برابر شو په ټوله کې؟
بل زما یو نظر وو که د کندهار یو شرایط بل دغه وو شاید لسرانی دا عدالت نو زا تصمیم نیولون که زا کندهار تزوم و دا خپل خوانده خدمت کوم. یو زما یو انگیزه و یو انگیزه پیدا سو.
او پټول کې فایز تاسو اصلا د کوم ځای الته نه خونځم چیرته لوسته؟
زما اصلي ځای د غور ولایت څخه ده.
ښه، د غور نه تاسو تللي په کندهار کې د سناب محکمه کې کار کوي او هغه قضیه چیرې یعنی؟
بله.
اردن کې اتمن خپل جواب اخیسته دی او دا وقبل اردن کې تور ګرځو چې زموږ تخنیکی همکاري شارکیو منتظر پات شوی دی. نو خراغ لاست ستړي مشي. وعلیکم السلام تندر صاحب، ډیر زیات خیر راغلی، ستړي مشي، ډیره موده پس په خبرونه کې ستاسو غږ اورو.
تاسو ته درنې خور ته سلامونه وړاندې کوم. دې خور ته هم پوښتنه هم دا ده چې تاسو چې کندهار ولایت ته تللي، تاسو څومره خلکو لپاره کارونه ترسره کړي دي او څومره کارونو کې تاسو ته مېرمنو دوی تاسو ته مراجعه کړی، تاسو درغلي دي، کوم کورونه بند پاتې دي چې هغه نه دي ورته شوي؟ په دې اړه نظر غواړم.
ډېره مننه. څومره مېرمنې؟
بله پوښتنه مې دا چې آیا دې ذات د کابل د شریعت پوهنتون څخه فارغ شوی دی؟ آیا دې کوم کتاب کې هم لیکلی دی او که نه دی لیکلی؟ او بله خبره دا چې
کتاب خو اوس لیکي، لکه مخکې چې وویلې دا څومره خلک ورته مراجعه کړې ده؟ 50 خو دې وویل چې قضیې حل کړې دي. او دا څومره مراجعین لري دا به درته ووایي. او د کورنۍ ژوند په اړه هم تاسو پوښتنه وکړه، نو ښه ده چې په همدې موقع نغ ځواب درته درکړي چې هغه منتظره به وي. نو مهرباني فایز صاحب.
زه کتاب لیکلی یم، زما کتاب د ښځو میاشتنی عادت په نوم ده، د چاپ شوی ده، یو اووه زره چاپ شوی ده، د کندهار د ښوونځي یا په مقاصد توزیع شوی ده په وړیا شکل. او نور سوال یې څه و که زموږ مراجعین د کندهار سره مولی یا د منې خوشنت سره مولی؟ متاسفانه داسې وایم که افغانستان ټول خشونت سته، بیا هم د کندهار هم خامخا خشونت سته، په ښځو باندې ښځو راځي. زموږ مراجعین ډېر ده او زموږ زه مطمئن یم او زه تعهد سپارم کې زه د خوند ته خدمت کوم او زه دوه ماشومان لرم.
او فرزن که فسیده لمخ ووی که پورس که تاسو تا شل قضیه درزی یا لس قضیه درزی، شاید شمیره دوم را الوڑا نوی، البته کاتکلی دول تاسو ویلش مون بده بنوی. چو تا پا یوونه که فرزن رسیده گی کی گی یا پا میاش که تومره قضیه حالا وی بیا؟
تقریبا به میاش که لس قضیه تی یا یولس هم دستی قضیه ترسی.
خام دوم را رزی هم دوم را حالا وی؟
بله بله.
د حل په لارو چارو کې د نورو حکومتي ادارو ونډه ستاسو سره څنګه ده؟ یعنې تبن هغوی اړتیا به هم یا د هغوی هغه کومه مرسته چې د هغه به هم احساسېږي تاسو ته، هغوی هم داسې پوره سیاسي اراده لري چې دغه موضوعاتو ته رسیدګي وشي؟
مکمل د ادارو د محکمه د څارنوالۍ ده یا عدلیه ریاست هغه ګرده هم همکار ده او هماهنګي لري. ما موږ هیڅ مشکل نه لرم ان شاء الله او خوشاله یم کې هلته کار کوم.
بل اردن کې توخور کو فایز صاحب تاسو حوصله غواړو خبرونه کرا سره اوسئ چې اردن کې هم ډېر د تاسو نه پوښتنه وکړي. نو دا وخت تاسو را سره استرنی مشه.
بل السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کوي ورور؟
ورور ما شهاب دی یم د سمنګان څخه تاسو ګران خپل او د رادیو ټول کار کوم.
ډیر مننه شهاب دین ورور چې تاسو له سمنګان ولایت نه موږ سره اړیکه نیولې ده او خبرونه مو اوري. ډیر زیاته مننه. نو پوښتنه کلری هغه خو تفسیر نظر هغه مهرباني.
د خور نن موږ د پوښتنه ده چې د خپل د شریعت پوهنځي نه فارغه شوی ده او وظیفه قضایي ارګان کې دا کار کوي. ما چې د څه قضیه سره مخامخ شوې ده لکه جنسي تجاوز چې چارت چات باندې کړی وي او د شرعي چې د څه کومه دور باندې جاری شي وي نه هغه څه یو قانون لکه د بشر قانون باندې د عملي کار کوي کڅنګ
او سید ډیر زیاته مننه شاب الدین سمنګانو نو چې پښتنه درلودله نو فایز تاسو اپ څه دی ورته د موضوعات سره مخې کنه
بل یو یو قضیه راځي کې د چې تیری وو نسه زموږ یو خاص قانون لره کې د قانون د منې خوشنه ده ان ته یو ماده ده د ابراهیم ماده دا د جنسي تیری یا د جنسي خاص تعریف شوی ده او د دې قضایي ان بشد اول یو یو وازی دول تر سویره په تاغه موته د محکمه خلاصات لوکي
او په دې برخه تاسو څومره قضیه تر سره غلي دي په دومره کار په موده کې
تقریبا زما په نظر کې پیزا او یا شپجو انا لیج ده یعنی دا عمر لیج ده
ټول تر رسیدګي شوی ده
او واه
کیږي شاب الدین امید جواب اخیستې هغه څه چې فایز ویل تاسو ته رسیدلې وی دا چې قناعت ما خسته ده کنه غست ان شاء الله اتمن تاسو بخپل پریکړه کوي بل اردن کې توخ ورکو چې دا وخرا سره د سړی مشه علیکم را سره وصلتا لطفا خبرې وکړي و علیکم السلام ځان معرفي کوي مهرباني
الو
مهرباني علیکم را سره وصلتا ازادي رادیو ده
الو
خا ضرور اړیکا شاید زمونږ غږ بناوري څه مشکل بوو خو بل اوردون کې را سره شته غته دا وخت نوبت ورکو ستړي مشه را سره خا اوردون کې خبرې نه کوي یو څو دقیقې چې د خبرونه پاتې دي کوم اوردون کې ملره ځوابوي کنه د خبرونه وخت کم دی فایز تاسو ته روسي خبرو نوبت درکو لا څه کول غواړي درسته د چپ دی برخه کې یاد لیو قضې اورګان ته د میرمنو رسیدګي په برخه کې تاسو هڅه او ملاتړ کوي او کار کوي په دې برخه کې راتلون کې نور څه پلان لري چې د کوم برخه خدمت وکړي
زه زما پراتلون کې هم داسي زما هم داسي لاته چې یو ښه قاضي سوم یو ښه هر د دې د شبل لپاره د توته خوالي هغه یو په جدي وسی لري په جدي یو جیز باید ستګي وشي دا زما یو پلان یو مهم پلان ده
نو تاسو په سیمه کې اصلا هغه تاسونه څه ده دا وخ چې تاسو د ارمانوم لري چې دا پیخ په جدي ډول وڅېړل شي کوم پیخ نه ډیر زورېږي او کوم پیخ د سې دي چې ډیر پیچیده دی او ډیر ستونزمن دي او یا نه څېړل کیږي
او خامخامش لا بس بیا هم ما یو ارمان ده چې یو باید شذو قضایا او باید جدي او جدي او باید شفاف او روشنه او بسیار عادلانه او بی‌طرفانه صادقانه بررسی وشي
نو استاد په نظر افغان مېرمنې د کوم ډیر سون سره مخ دي
ا څه څه ډیر ده بیا هم د ارګانان ادلی او قضایی کوم خاص مشکل کې نسته بیا هم مشکلات شته کو د تخنیکی لپاره یو یو د قوانین کله موضوعات راځي کې مشکلات شته ان شاء الله پراتین کې زه امید لرم
کې دا حل شي او پټول کې چې تاسو بیا د 2013 کال د تلولې لقب او مډال هم اخلي فکر نه کوئ چې تاسو مسولیت اوس لا ډیر شوی دی د خلکو پام درته لا ډیر دی او دوی د توقع لري چې تاسو لا ډیر کار وکړي
بسیار ډیر وخت زمو مسولیت زمو په نظر دی سوی دی د لقب قهرمانی یو قهرمان سوی قهرمان سوی دا زما بخیدیت مسئولیت زما په کاره او کشانه اچول سوی ده که زه انشاءالله کوشش کوم که دا بار دا مسئولیت پوره کوم
نو د دغه بار یا د دغه مسئولیت د ترسره کولو لپاره څه نوی تګلارې لرئ څه باید وکړئ څه کوئ
زه دې پلانونه لرم که انشاءالله یو زما یو پلان همدا ده چې بل کتابونه ولیکم او بل د قوانین د افغانستان د قوانین سم واخلم کی او څومره د قوانین تغییرات راځي کی دا اسنځي حل شي
او د فساد سره د مبارزې په برخه کې هغه حتی اساس په خپل اورګان کې وي نو داغه پوړان د مبارزې څخه قاطعیت هم جدي شوی دی
دا که موږ یو تعهد ده کی زموږ د فساد لپاره جدی مبارزه وشي دا د اتکار ده دا زما لمړی کار ده
او کله چې تاسو د لقب او میډال سره بیرته خپل ادارې ته لاړی شم نوې کړو کوم تعهدات نوې شوې دي
زما همکارونه ډېر خوشحال وو زما زموږ د پارت کې کوم دا وایه کو بیا هم ان شاء الله یو کار مسولیت ده ان شاء الله کوشش کوم کې پراتلم کې دا مسولیت په ښه ډول او په ښه عادلانه ډول تصرف
پام دی هیله اوس خو تاسو دا پیغام ته ټول افغانستان ورسېدو التم چې کله تاسو بیرته لاړی د دغه لقب او میډال سره خلک آشنا شي و در سره یعنی د کورنۍ او ادارې او راخو عام خلک هم پوهېدل چې د قندهار یو میرمنه په دغه درجه کې راغله
بلې بلې پرون وو فنکشن ما په ورځ وو د ښځو چارو وزارت څخه یو پروګرام وو دا اشتراک کوم اشتراک کړم دا هر څوک وایي دا قهرمانان دا قهرمان سو قهرمان ته وو دا سم یارونو دلوده سم مشکلات دلوده یا بیا څه پلانونه دا زه ګیر دا تشریح کوم دا خلک ته دا شبه لپاره دا هیڅ خبرې نه دلوده دا قهرمانان سو پروګرام وو څه په کوم ارګان وو زه دا تشریح کوم ګیر دا خبر سو دی خوشاله سو یا هغه وای کی موږ ان شاء الله پراتون کال کی زکرمانی او مننه کوم به هم د شلو شر وزارت څخه د همکارانو څخه دا مهم پروگرام په لاره
چولې ډیره زیاته مننه تاسو نو هم چې د هغه مهم پیغام پروگرام روسته زمونږ سره په دغه مهم پروگرام کې یو ځای شوی وي او په مهم موضوع چې تاسو لا سره ورنی ورا سره غږیدلې او اوردونکو ته هم تب نساس پیغام ورسېدو او د دې لیوالتیا هم د ټلیفون څخه تاسو اتمن پېدلې چې تاسو پاړې خونه کې احساسات درلودل البته نایف البته فایز خور خبرونه زمونږ دلته پای ته رسیدلې ده نو تاسو نو مننه چې خبرونه کې زیات بریاوی غواړو درنو اردوونکو زینب فایز وه په کندهار کې عدلی او قضایي ارګانونو کې وفعاله میرمن چې د هغې په وینا له 500 ډیرو قضیو ته یې رسیدګي کړې او د سږ کال اتلولۍ لقب یې هم ګټلې او د نهو نورو فعالینو تر څنګ خپرونه د مخکې ښځې چې ما یوسف زدران چمتو کړې وه دلته پای ته رسیږي تر راتلونکو څو شېبو د نیمه نړۍ خپرونه خپرېدو ته چمتو ده دا سره اورو د خدای پامان
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي
تر لاس کلنې د انجلی لپاره ټاکل شوې ده
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشتہ غنی سلامونه د نیم نړۍ په دې خبرونه کې د خواخې لخوا د انګیندو ترمنځ په توپیری چلند او د خواخې پر وړاندې د انګیندو پر بې تفاوتۍ غږیږو چې دغه ستونزې ځینې وخت په کورنۍ تاوتریخوالي هم بدلېدلی شي
یو بنا نه یو بنا باندې نور یورګانو سره مزما غیبتونه کوي دغه نګر بلیر دو
کورنی نظم په ساتلو کې څومره مهمه ده انګین د څه ډول کړنې او رفتار باید غوره کړي چې د کورنۍ مشران په تیره خواخې ترې خواخوي او په کورنۍ کې د خواخې مسؤلیت او دنده څه ده په دې خپرونه کې د راپور ترڅنګ مرکه هم لرو چې د همدغو ستونزو په حل لارو پکې غږېدلی یو خو اوس راپور ته غوږ شي چې فرشته غنی وړاندې کوي
په افغانستان کې کورنۍ جوړښت داسې آماده شوی چې خواخې او انګور مجبوره دي په یوه کور کې سره ژوند وکړي نو ځکه د دوی اړیکه هم کله ناکله پیچلې کیږي نوې واده شوې ناویانې په دې هڅه کې وي چې د خاوند په کورنۍ کې ځان ته ځای پیدا او د خاوند مینه خپله کړي خو بلې خوا ته خواخې ویره لري چې د نوې ناوې په راتلو سره د زوی له ژونده ونه ایستل شي له همدې کبله ټولنپوهان وایي چې خواخې هڅه کوي په خپلو ځانګړو کړنو او رفتارونو نوی واده شوی ناویانی وڅاري چې کله ناکله د خپلو انګیندو ترمنځ د توپیری چلند لکبله د دوی اړیکه هم خرابیدای شي اکثره وخت د وهلو ټکولو تحقیر توهین ان طلاق او تفریق پیخي د کورنۍ تاوتریخوالی او د خواخې او انګور د اړیکه د خرابیدو لامل رامنځته کیږي د پروان ولایت اوسیدونکو 28 کلن نسرین ل خپل 15 یورګانو سره په یو کور کې اوسیږي هغه وایي چې خواخې د یورګانو ترمنځ توپیری چلند کوي یا یوخه او بل بد خي نسرین و اکثر وخت یې د خوخي ناسامې خبري او کړني د دې سبب شوی چې د خوند له وهلو ټکولو سره هم مخ شي
تات خو دغه خانه ما جنگ میشه غال مغال میشه بیا بی میشه لات میخوره
پسل کو نزل از مک پکور کې شخړه جنگ او لنجو شي د میړونو له خوا وبهل شو چې خوند میستړی لکار راشي د خبري واوري نو په غوسه شي مورته خو څه نشي ویلې ان یو ظلم کې ستر طلاق ورسیده خود اولادونو لپاره می هرڅ وسغمم
د خانه ما بسیار خراب میشه باز
دغه هم یوازې د نسرین د کور ور نه دی چکولې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو خکلا چې نه کالې له واده تیریږي هغه ګور د چې د دې په خبره هر څومره چې د خپل خواخي خدمت کوي خو بیا هم تری خوشاله نه ده خکلا وې دوه نور یورګانی هم لري که څه هم د خواخي د خواخي او غختنی سره سم چلن نه کوي خو بیا هم په خواخي ګران دي
سهار پاک پګنیم بجې چای باید تیار شي ځکه چې بیا ټول وځي کور نه کنه خو بیا غوي کارونه پسې بیا چای چې تیار کم بعد دی غنه د کاسې شان ټول کم وی وینځم بیا هم چې ګورم یو خبره را پسې کړی چې دا کار دې سې کړی دغه کار دې سې کړی یا می خوان ته شیطان یعنی کوي وای چې دا خبره دې د سیو کړل او تا پسې د سیو ویلې یا ما پسې د سیو ویل همیشه زور نه پښتنه کوم چې مرجان څنګه کوم ځای درد کوي دوا تر اړه مغه تر اړه مغه ما ته بخي وای نه ځکه چې دا زما خوان چې د اخیری زوی دی ډیر په ګران دی ما ته وای چې دا بخي تا مان نه ولې دی او مان دی واخست او هر چی به مخکې ما ته راوړ او ستاته راوړ خو خینه لکه بن چې ویدار رقم ته کرونه کوي بخي نو انسان زړه خفه شي ترين
مشهور متل دی چې لیولا سټک نه خيږي له همدې کبله مولزینو خوخي نو سر هم د زړه خواله کړی دا دوی وایي ځینی وختونه د انګیندو بی تفاوتی د دې سبب کیږي چې خواخیانې هغوی په نیکه نه یادوي او مجبوریږي د خپل زړه بړاس ایستلو لپاره د خپلو انګیندو بد ووایي د دغو میندو په خبره کله ناکله د نوي واده شویو ناویانو اړیکې د دې سبب شوي چې زامن له میندو بیل او پخوانی مینه یې په زړه کې پاتې نشي زرین ګل چې یو ویش کاله کیږي کند شوي او درې انګیندې لري وایي اړه دا یو میاشت لیوین ګور سره او بل میاشت لبلین ګور سره پاتې شي هغه چې د ټیکری په پیڅ کې خپل اوخ کې پاکولی په ژړغونی غیرته وویل انګین دی نه یوازې دا د خپل اوګو بار غنی بلکې د زامنو اړیکی هم بر سره خرابې کړې دي
الله کاغه زمن دغه تنګ کې یو غاګم را باندې ناشته مې باندې هم تر شر کې کې یو کوټه ورتم چې بل کوټه ورته بل تر شر ورته راځنو الله دې شکر کاته خل وکم په ساتي ری او پر نوم سره جاګو ما زه راګه تر پر نوم سره ما دې کوم ځای مې درته کړی تا دا غلط څنګه لري ته تر به واده تم ترې ام خو منګا نی څه نه کوي
اوس ته د چا سره ژوند کوې
اوس شو کو زمون می دلغه ما نه وساته خو راوی نه زرا سره
سم رفتار
دې زو باز نه سره سره کله ای ورته وای ما ته زه روح به سره یا چې چا بل ما چې وای یاري هغه سم شي یاري ما سره تا دې کوي
خو له بل خوا زر سانګ وای دولس کالې له واده تیریږي هیڅ کله داسې ورځ نه دلیدلی چې د خوخي سره په کومه خبره لانجره خلیبي د هغه په خبره له واده ورسته تل هڅه کړي چې د خوخي لغختنی سره سم رفتار وکړي او د مور ولور په څیر ژوند ولري
سره خامس خوخه ولا مو اوم کو سره خامس چیرې بولو چې راځي چیرې لاش تل و سره خدمت سوي کې خوخه خبرو منه درې وساتې د خوخه د خسر د لور ولا بجنګ چی خبر نه ګل ګل زار دنیا ته
په خوخه ګرانه
بله زم ګرانه ما باندې ځاته ګرانه ده دونه ګرانه چې دغه دغه نه کې وې چې دی او دیګاتونه چې واغې و خزاره می چی سره
د خوست ولایت اوسیدونکو 50 کلنه شمسی هم په دې نظر ده چې خوخه باید انګیندو ته هم د خپل لونو په سترګه وګوري او هغه مینه چې خپل لور ته ورکوي هغه انګور ته هم ورکړي شمسی وای په دې انګور ډیر کرانه ده او انګور یې هم د دې سره ساتل او درناوی ورته لري
دا غنګر بلیر دو یې لیر غونډه راته وسکه مې چې خدای دې سره بده مو خدای دې احترام کړي ډېر خدمات به کې خدای دې خوشول کړي خدای پاک دې زاسه خوشول لري ذات ورکه کوي ذات به کې په مونږه ګرونه د پدې نه ګرونه یم
زینی وختونه په ګډ ژوند کې پتی رچی څو یورګانی په یو کور کې ژوند کوي د خوخي توپیری چلن او د انګیندو بی پروايي د ته زمينه برابروي چې په یو بل پسې ناسمي خبرې او غیبت وشي چې په دې سره نه یوازې د ټول کور نظم سره پاشل کیږي بلکې د خزي او خاوند اړیکې هم پکې زیانمن شي اسلام په دې اړه څه حکم لري پاړی مولوي سید حبیب شاکر وایي
اسلام د هر شي لپاره منظم چوکاټ او نظم لري. په کورنۍ کې بحث شوی د مشرانو حقونه، په کشرانو د کشرانو، په مشرانو باندې دا ټول بیان شوی دي. د خواښي او ګور ترمنځ تعامل هم لکه دوستانه صمیمانه هغسې باید وي، او مشران باید د کشرانو لحاظ وساتي او کشران د مشرانو احترام وکړي.
که غواړی د شوتو د ستونزو لپاره حل لار ولټوي او په بریاو کې ورسره مل پاتې شي، نو د نیمې نړۍ خبرونه د ازادي رادیو پر سپو واوري.
وګوریدونکو راځي په دې برخه کې له خلکو واورو چې د خواخ یا وینګور اړیکه د کورنۍ نظم په ساتلو کې څومره مهمه مسله شمیرل کیږي.
مانم زرمینه هو د کابل اوسیدونکی یم. که خواښې نه پوهیم یم دا کار من سره ځي که انګور یم. خواښې باید انګور ته د لور په سترګه وګوري. که د لور په سترګه ورته ونه ګوري نو خامخا پردی لور ده. خواښې باید گذشت ولري.
محمد قسیم ما د مکرانسی څخه. نو مور نه پیدا کیږي، مور لکه وطن نه غسه ده. او خزه خو ډیر دي، خزه ملامت ای هوته چې ملامت یاستې خیر ده. دغه کار د تاسې بیا تکرار نشي.
جاوید یم. لارزان قیمت نه په کورنیو کې د خواخ یا وینګور ترمنځ د تاوتریخوالي لوی لامل بیسوادي او ترڅنګ د عامه پوهاوي د کچې ټیټوالی دی.
له واده وروسته په اکثر افغانو کورنیو کې له خواخې سره د نوي واده شوي ناوې ژوند کول عادي مسله ده، خو د غاړې کې باید څه ډول وساتل شي؟ د خواخېګانو دنده او مسؤلیت د نوو ناوو پر وړاندې څه ده؟ انګیندې باید څه ډول کړنې او رفتار غوره کړي چې د خواخې سره یې اړیکه خراب نه شي؟ په همدې اړه زما همکاري فرشتې غنی د ښځو د حقونو له فعالې او د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي غوټۍ خاورې سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
اغلی خاوري څه فکر کوي؟ اول ځین خواخیګان ل خپل انګاین دو سره توپیری چلن کوي.
زما په نظر په خپل خواخه یا وخت انګور و کله چې د انګور په توګه یو کور تر واده کیږي، د کورنۍ له خوا چې کم تاو تاریخواله دي سره شوی، یا د میړه د خواشوي، یا د خواخه د خواشوي، هغه د کسب کړی دي. فکر کوي چې ګویا د انګور سره چلن امداسي وي. نو کله چې دا په خپل دنګور خوند کیږي، عینه چلند چې د دې سره شوه هغه د خپل انګور سره کوي. یا کیدای شي عامل دا وسی چې یو خزه سو زامن ولري. کله چې مور د زوی نه ناراضه شوه، هغه براسي د زوی نه نشي استله، یا په حساب په زوی باندې زور نه رسی، هغه کوفتي بیا د انګور نه وباسي.
که چیرې دغه ستونزې زیاتې شي، کومې ناوړه پایلې لزان سره لرلی شي؟
هر څومره چې دغه مشکلات په کورنۍ کې زیاتېږي، پسې غټېږي، لا پسې غټېږي، او بلاخره کېدای شي چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته شي. اوس موږ او تاسو ډېرې داسې قضیې لرو په مختلفو ولایاتو کې چې د کورنۍ تاوتریخوال د وجې، یا د خواښې د ظلم او تاوتریخوال د وجې، یا د میړه د تاوتریخوال د وجې، حتی ښځې ځان وژلی دی، نور مشکلات په کورنۍ کې پیدا شوي دي.
اغلی خاوري کدی څه هم راشو چې انګاین دي څه ډول رفتار غوره کړی چې د کورنۍ نظم یې سره ونه پاشل شي؟
دا د انګور فرض دی چې خواخه لکه خپل مور وګڼي، د خپل کورنۍ فضا خراب نه کړي. ځکه چې کله د خواخه سره د فضا خرابېږي یا مشکلات پیدا کیږي، هغه مستقیم د ژوند باندې تاثیر لري. ځکه خواخه چې د خاوند مور ده، طبعا خواخه خپل زوی ته شکایت کوي، او دا مستقیم د دوی په کورنۍ ژوند باندې تاثیر کوي، د دوی په اولاد تاثیر کوي، د دوی په آینده وان تاسیر کوي. کیدای شي د دې نغټ غټ مشکلات جوړ شي، کیدای شي د دوی سره جلا شي، کیدای شي د میړه لخوا د خواخې د خبرو په اساس دا و هلوټه کول شي. یعنی دغه ټول خبرو د مخنیوي په خاطر کیدای شي چې انګور دغه سي د خپل عقل او فکر نه کار واخلي، او دغه شانت زمينه سازي ونه.
اکده هم راته وایي چې په دې برخه کې د خواخېګانو دنده او مسؤلیت څه دی؟
زما په نظر خواخې باید کله چې انګور کور ته راوړي، د فکرونو کې چې ما انګور کور ته راوسی، باید فکر وکړي چې بلاخره زما لوڼی میړه کوي، زما نزی او دغه انګیاندي دي چې دلته زما د لوڼو زیانې سي. په ډیره پسته ژبه، په ډیره خوږه ژبه که انګور په دې وپوهول شي او هغه نیمګړتیاوې ورته په ګوته شي، د هغې غیبت باید په بل ځای کې ونه کړي. دا په انګور باندې بیا مستقیم تاثیر لري. کله چې انګور په دې پوه شي چې خواښې مې پلانکۍ ښځې ته زما غیبت کړی دی، نور هم د خواښې سره عقده زیاتېږي، او دا ورو ورو کنه مشکلات زیاتوي. یعنی دواړه جانب هم خواخ هم انګور باید کوشش وکړي چې مشکلات په کورنۍ کې دننه حل کړي، د کورنۍ د باندې ونه باسي.
خوګوریدونکو ټولنپوهان وایي که چیرې په کورنۍ کې د خواخې او انګور ترمنځ متقابل احترام موجود وي نو د دوی اړیکې نه خرابیږي. د هغوی په خبره چې په یوه کورنۍ کې مهمه مسله دا ده چې د یو بل عقیدو، احساساتو او اندونو ته درناوی وشي. په دې سره نه یوازې د کورنۍ د غړو ترمنځ د کرکې الفاظ نه کارول کیږي، بلکې د مینې خواږۍ تر څو نسلونو پورې یادیږي. په دې سره د نیمې نړۍ خپرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې وه او ما سهار ګله میرزي درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو